آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکمون.
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم څخه تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم تلین شو. د آنلاین کتابونو په اړه به واوري.
حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالۍ د لرغوني باغ اندر کونډ کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واورئ چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نجارو کوو، سرای نجارو کوو، یوه لپه غنم پله پکې نیسو، سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې هیڅ مخې ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین. د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین و. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال و. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغې ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بله سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد د فهم دی، پوهېدل دي په یوه پیښه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کېږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب هغه کتابونه کې افغانستان تاریخ دی، له یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکونو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي. بیا ماخذونه ګوم دي، مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چې نسو ویلای، د مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1961 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د ښاغلي زیر په باور د پوهاند کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمال کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کړي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن دی پښتانه دي. نو کاکر صاحب دلائل وایي، نه یوازې چې پېښه روایت کوي بلکې دلائل وایي، او د دلائل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د ښاغلي زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړي دي. دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یوه رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یوه تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړي دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاق دی. او دا او همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې د ته یو ډېر خاص جای ورکوي. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي له ډېرو مورخونو صرف مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دې نه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2012 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد د ملین نه د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې، بل دا انګریزي دی، او بل هغه دی د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګریزي کې دی، دا د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخه لومړی کتاب زما چې په انګریزي کې د افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي لاسره زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس. او بل د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمدشاه په لاس باندې بنیاد کېښود، جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و. یو برخه د صفویانو په لاس کې وه، بله برخه د مغولي هند په لاس کې وه، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمدشاه غټ جنرالي سیاست مداري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، له آمو سیند نه تر اباسین پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمدشاه بابا وه؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو د راپورټونه چې وو د آرشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوي وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شو ډېر مین وو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبه وي دا په وخت کې په لندن کې چې وم اول ته آرشیفی مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم دی کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسوسانو په وسیله راټول کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانې چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي دا هلته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حده پوری د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شته چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې د ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وای الته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول خو غیر د دې لپاره ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښې هغه پیښې چې رقم چې پیښې شوي دي د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټولو کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولی شئ
د شوروي اتحاد زه په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي چې آرشیفونه کې کېږي شوي وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتونو لمخې لیکل چې اتمان بده اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي
یعنې تاسې د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو
باندې
په دې باندې اعتقاد کولای شي
نه نه خبره په دې یعنی په ټولیز ډول سره اعتقاد یو باندې شي کولای اما فقط مختلفو خاصو موضوعاتو باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپله عقل او ذکاوند هم کار اخلي یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکي او مستعد سړی هم وي دغه قوه د تفکیک ولري دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی په دې سره
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شاینا سم لیکلی دا او برعکس کوم نور سه لیکلی دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه ده مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص له خو دي چا بده مذهبي نظر چا د سم نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر لیکلي او چون آثار دي دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کی هغه مواد نه استفاده کی چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دي چې منابع دي د امداد مورخ د تاریخ په وظیفه لا در نه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید ټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی او لستونو کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شو دی د کورنۍ غړو بل سویل نورو بل سویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده دی کې هغه هغه دغه نشریم چې دی ډیره مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاندې داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې لاسه جراډو سره کړې وي
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پانتونی شمیرو سدان وای په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته خولدی کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي اخو د پرلیک کتابونو مسولین وای د معاصلانو او ځوانانو د ارتیا له درکې دوه وروسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅه پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي د پانتون یو شمیر معاصلان وای د علمی مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ڈی اف کتابونو ګټه اخلي په دې اړه نور جزئیات د بصیر الحق عادل پوراپور کې
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډېرې وخت په فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب او نورو خاله رسنیو باندې تیریږي ترڅنګ په دې ورستیو کلونو کې علمی برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده یو شمیر ځوانانو په دې ورستیو کې د واتس اپ او ټلګرام لاره انلاین کتابتونونه جوړ کړی دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتساپ او ټیلیګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیکه کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستونزو وروسته ورپیدا شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان زده کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولی. ښاغلی رښتینی وایي
زموږ څخه پرې کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي، په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتساپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي وویل
موږ دا مناسبه وګڼل او دا مو یو غوره لار وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیکه واتساپ ګروپ د لارې یا د ټولنیزو رسنیو د لارې یو داسې آنلاین کتابتون ولرو تر څو له یو بل سره نظریات شریکو، له یو بل سره کتابونه شریکو او بیا ځوانان پکې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له آنلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسی ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپلې خوښې وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زه
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کومې موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګه ځینې د واتساپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کومې موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتساپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورسخه اخلم. د دې ګټې ډېرې دي. لومړی ګټې دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي، دویم ګټې دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د آنلاین یا پر لیکه کتابتونو اغېز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتساپ او ټیلیګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي د معلوماتو زیاتوب دپاره. کله چې څوک په سفر باندې ځي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بې کاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنو کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتساپ او ټیلیګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارډ بڼه د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان له انټرنیټ سمه او اغیزناکه ګټه نشي اخیستلی، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیرېدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانېشم، په دې خړ خیبر کې څه دي بېل خاورو. د خړ خیبر په زړه کې لا هم د شعر او شاعرۍ هڅې روانې دي، حالاتو په څه کړې نه دي. د دې درې د جمرود د سیمې له یوه شاعر ریاض اپریدي سره د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر شخېدلی دی. د ریاض اپریدي تر اوسه د سوي ځیګر او غوړېدلې دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوي دي. تر دې وروسته یې خپله شاعري د ګنج په نوم په یوه ټوک بیا په دوهم او دریم کې خپره کړې ده. دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په وروستیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده. ریاض اپریدی وی چې لا هم نږدې سل ناچاپ غزل لري. له ښاغلي اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څرنګه روانې دي.
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډیر نشته، نو د شعر او د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه. د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا، جگر صاحب، ساغر صاحب، مراد شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی صاحب، پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب نگرانی کې د ادبی قافله را روانه ده. او دا وخت هم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې. ګڼ ادبی تنظیمونه دي، فعال تنظیمونه دي، مشاعرې کوي. جمرود ادبی لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعرې کوي، تنقیدي غونډې کوي، ستر ستر د مشرانو په یاد کې، په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي. خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبي سفر لري. په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي. حمزه ادبي بهیر دی، حمزه ادبي لښکر دی، دغه سې چې کوم دی خیبر ادبي جرګه، نو ګڼ ادبي تنظیمونه دي دغه سې چې کوم دی. ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبي ستوري منظر فریادي سې په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبي سفر مخ په وړاندې بوزي.
صحیح، تاسو چې کومې نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني. د کې زیاتره وفات شوي دي. منظر افریدي صاحب نوم تاسو واغستې، دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدر یې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب
بالکل ګرانا واقعي چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګ ملګری پاتې شوی دی او دغه سې چې تاسو یې نوم واستو منظر فریادي صاحب او دغه سې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر ده او تر افریدی صاحب دی که کندهار افریدی او میا جهان خیال منس صاحب دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټولو مرخوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي. نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې وی لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبي غونډې کیږي.
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل، خاص کر مشران او شاعرانو سره، اغه مشران سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي، خپل ځواني ورته ورکړي. ریاض افریدی صاحب
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وي. نو موږ د دې په قدر پوهېدلی یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده، ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی. نو دوی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوندي دي، نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي. نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه، بلکې زه وایم چې که وس مې کېدی نو په سر به مې
ګرځي. ریاض صاحب چې تاسو وی چې دغه راشه درشه ډیر ضروری وي او که تاسو وس کېدی نو تاسو به د دې مشرانو نوره قدردانی هم کړی وای. او که خپل شخصي حالت راکې، سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکلی او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړي. ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 250 کلن دی، یعنی 250 کلونه یم. او زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما 14 کلونه عمر و په شعر لیکلو مې شروع کړی و. او وجوهات دا و چې زما والد صاحب الله جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغه سې یاد و چې پکې یو شعر هم کم نه وته یاد، ټول وته یاد و. موږ په زانګو کې داغه نه اورېده او دې شعرونو یا دې اشعارو په موږ باندې ډیر ژور اثر کړی و. نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغه سسوار لسکلون عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تلو ما هغه وخت ما تر ریاض ما شوم نو ما غستو ما کلام ویلو یا هغه حمزه بابا لهدا جوشي سی و دوست محمد خان کامل سی په سټیج ناستو دا رستو بیا ما پی جاند چې دا پیاوړي شخصیت دي و هغه چې کوم داد ما ته راکړې او کوم انعامات راکړې او هغه په ما کې یو نه خدمتونکو تحریک پیدا کړې د تر اوس وخت پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر او ادب طالب علم یم نو تر دا وخت مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی، زیات کار مو غزل د پاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته غزل زیات ته، ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات غزل سم زیات کارولې شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو، دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي، دا یو نوې غزل دی چې پریک د چې می خامخا پریک دی سین په مینس کې.
واه جی واه، ډیر
پریک دا، پریک د چې می خامخا پریک دی سین په مینس کې، خیر دې کبیر رحمدی چپی د سین په مینس کې.
واه.
او زه سین په مینس کې ته ولاړ په کیناره ای، زه سین په مینس کې ته ولاړ په کیناره ای، او مړ به يم چې ترا لرازی سین په مینس کې.
واه واه، ډیر خو
ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، او ما خو چې لاس برا کوي سین په مینس کې.
ډیر خو.
او عشق عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم، او ډوب کړه چې می سمره ډوباوي د سیم په منس کې.
ډېر.
او لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا، لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا، چاته اوس ناری سوري وهي د سیم په منس کې.
واه 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 واه، ډېر ښهسته غزل دی، لمتلې نیولې تر مقتې پورې، هر شعر نادر مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکمو د خیبر درې د جمرود د سیمه له شاعر ریاض اپریدی سره اوریده. حمزه بابا وای د جمرود دشت کې ګرځم، د خیبر درې ته ګورم، د عزت د پښتنو دی دغه خاوره د افغان ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو، خو اوس به کیسې ته مخه کړو. د څار په نوم د عابد سپوږمۍ لنډه کیسه لدیت خاور.
دی پارک دی زړی ونی لڅانګې پاڼه مخې ته راول ویدا، خې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوا، د خپلې څانګې بیل شوا، ورچټ شو، راوای خستا په ګوتو کې تاووالا، ورسره یې سوړ اسویلی لخلی وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت ته نه پرېښوده، سر یې پورته کړ، ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونه یې وڅنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اتم میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی، له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې، د خپل جاکټ پر لستورو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه ریښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دی به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په و دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی؟ بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، که رانوړ هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلې.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړي دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل، یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نجار کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه ک الله ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم، ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم. لپی لپی
وینې په مسافر او په درنه او بوشندل جای نه جارو کول، او دا مور پلار لوري په چمبا وهل کده ګیرول سوالی ترڅنګ د غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچخت.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوله په غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼاسي، او لار نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې مو.
ګران یار تل مسافر کیم، خورم د زړګي بینې جدای کیم. ګران یار تل مسافر
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو دغو د دا دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي، او الته ویشل کی بیا دی غتر څنګه اغه څوک چې مسافر کله دیغو دی کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکه کله دیغو دی ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
لهم دی راپور سره د ازادي رادیو مجلې دا غنران غاړم تربلی ویمو زحمت شبر په خدای سپارم شدی وی.